په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شو ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې ونیس پروګرام ته ځانګړې شوی خو په لیدې سات خبرونه کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دی او نوی راپور موندنی خي چې طالبان په افغانستان کې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د غړو قربتوب کوي او هغوی ته پناه ورکوي. په دغه راپور کې چې ان دی وزارت پرون پنځشنبه خبر کړی همدارنګ ویل شوی چې طالبانو د تحریک طالبان پاکستان ډلې غړو ته چې د افغانستان په خاوره کې فعال دي اجازه ورکړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ وکړي او بریدونه ترسره کړي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوی چې د طالبانو په منځ کې په دې اړه چې له تحریک طالبان پاکستان سره څه ډول چلند وشي اختلاف دی. په راپور کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه حملو ته اشاره ویل شوی چې دې ډلې په بریدونو کې تر ډیره د طالبانو غړي پنهخه کړي دي. ویل شوی چې داعش د جنوري له میاشتې نه تر اکتوبر میاشتې پورې په 13 بریدونو کې په 14 کې د طالبانو غړي پنهخه کړي او یوازې په 3 کې شیا لګه کې هدف ګرځول او په یو کې د بهرنیو چارو وزارت کارکونکو پنهخه کړي وو. پر طالبانو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د حملو د زیاتوالي خبره داسې مهال کېږي چې د ډلې وړ مورز د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژلو مسؤلیت هم واخیست. په بشری او د بیړنۍ مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ټام فلچر وایي افغان له ډېرو ننګونو سره مخ دي خو موږ باید نړیوال پیوستون او رښتینی انسانیت له مخې د دوی ملاتړ ته دوام ورکړو. نوموړي دغه څرګندونې پرون پنځشنبه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وکړې. هغه وویل افغانستان نن ورځ په نړۍ کې له دوهم لوی بشري بحران سره مخامخ دی او د دې هېواد نیمایي وګړي زموږ مرستو ته اړتیا لري. ښاغلی فلچر زیاته کړه چې په 2023 میلادي کال کې ملګرو ملتونو او زموږ بشري شریکانو په افغانستان کې نږدې 13 میلیون وګړو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسولې چې پکې 15.1 میلیون ښځې او 8.4 میلیون ماشومان دي چې دا د دې هېواد ناوړه بشري وضعیت ته په پام د پام وړ لاسته راوړنه ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د غلوړ پوړي چارواکي د بشري مرستو لپاره د بودیجې کموالي ته په اشاره وویل چې سږ کال د بودیجې د کموالي له کبله په سلګونو طبي مرکزونه بندېدو ته اړ شوي چې په نتیجه کې 3 میلیون افغانان له روغتیا پالنې څخه محروم شوی دي. د میل میاشت رئیس نږدې 6 میلیون کسان د خوړو له میاشتنۍ مرستې بې برخې شوي او د ډیرو نورو د خوړو د مرستو میاشتنۍ اندازه کمه شوې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ټام فلچر د افغانستان لپاره د بسپنې د زیاتوالي غوښتنه وکړه او ویل چې په دې هېواد کې د بشري عملیاتو لپاره راتلونکي 2015 کال 2.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې منځنی ختیځ ته په سفر تللی د پنځشنبه په ورځ له اردن څخه انقرې ته ورسېد او د اسنبوغا په هوایي ډګر کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. د ترکیې د ولسمشر د دفتر په وینا رجب طیب اردوغان په دې کتنه کې ټینګار وکړ چې هېواد د خپل ملي امنیت لپاره په سوریه کې د ټولو هغو سازمانونو په وړاندې چې ترهګري ګڼي مخنیونکي اقدامات ترسره کوي. اردوغان همدارز له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د سوریې د ادارو د بیا رغونې لپاره له یو بل سره همکاري وکړي. د بلخ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې انټونی بلینکن په دې کتنه کې د دواړو هېوادونو د ګټو او په سوریه کې د واک لیک په اړه خبرې وکړې او وویل چې یو ځواب ویونکی او ټول شموله حکومت د رامنځته شي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل ترک سیال حکان فیدان سره نن جمعه خبرو ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سوریه د حیات تحریر شام دل سره د تماسونو خبر ورکړ. په همدې حال کې بلومبرګ راپور ورکړی چې دواړو خواوې د سوریه په خاوره کې د روسیې د پوځي اډو د ساتنې په تړاو یوې موافقې ته نږدې شوې دي. بلومبرګ د روسیې د یوې خبري سرچینې په حواله راپور ورکړی چې دواړو خواوې د روسیې د پوځي اډو د ساتنې په اړه یو غیر رسمي تفاهم ته رسیدلي خو ټینګار شوی چې په سوریه کې د بې ثباتۍ له امله دا وضعیت بدلېدلی شي. روسیا په سوریه کې دوه پوځي اډې لري، د ترتوس سمندري اډه چې د مدیترانه په ساحل کې موقعیت لري او د حمیم هوایی اډه چې د لزقی بندر ته نږدې ده.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
س سلامونه ستړي مشه د ازادې په څپو کې پروګرام ته مو زه فریده سیال د وقاب پیکار او قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوو. پر سوریه واکمن د بشر الاسد رژیم دروانی ونې د یک شنبه پورز لاڅوار لسو کلونو کورنۍ جګړو وروسته د هیئت تحریر شام په نوم د وی وسلواله ډلې لخوا و پرزول شو. دغه وسلواله ډله وتوانی دا په نږدې دونی مونې وکي د سوریه کلیدی خارونه د هغې ډلې هما هوم او بلخره د سوریه پلاسمینه د مشق نیسي او د اسد د کورنۍ نږدې لیوي لسیزي واکمنۍ پایته ورسوي. د بشر الاسد رژیم د عربو پسرلی په نوم په عربي هیوادونو کې له لویو بدلونونو د کورنۍ جګړې سربیره ژوندی راووت او تر ډیره یې ملاتړ روسیه او ایران کاوه. بشر الاسد دمشق ته د وسلوالو له رسیدو وروسته روسیې ته پناه وړې ده او روسیې ورته دا مهال سیاسي پناه ورکړې. د سوریې تحریر هیئت تحریر الشام وسلواله ډله چوس پر دمشق واکمنه ده د ډېرو هیوادونو لخوا د ترهګري ډلې په توګه پیژندل کیږي. بل پلو په 2020 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په نوم یو وسلواله ډله چې د حکومت مخالفه وه وتوانېده په نږدې 20 ورځو کې د ولایتونو د پرله پسې سقوط وروسته پلازمینې کابل ته ورسیږي او د امریکا او ناټو له ملاتړه برخمن جمهوریت وپرځوي. پر کابل د هغه مهال واکمن ډاکټر محمد اشرف غنی متحده عرب امارات ته لاړل او افغانستان او افغانستاني وسلوالو طالبانو ته پریښود. په وروستي وکلونه کې د افغانستان او سوریه په څیر د یو شمېر نور هیوادونو لکه بنگلاديش صدر اعظم هم خپل خلک یوې اسلام پالې ډلې ته چې د حکومت مخالفت کوي پریښود او خپل هند ته لاړه. نن په خبرونه کې په افغانستان کې د طالبانو وخت رسیدل او په سوریه کې د تحریر الهیئت الشام ډلې چې د هم یو وسلواله ډله د وخت د رسیدو پر ورتوالي او توپیرونو خبرې کوو. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ را سره په خبرونه کې خپل نظرونه څرګند کړئ. ملمانه هم لرو په خبرونه کې را سره د پانتون استاد او د نړیوال اړیکو شننکي سید عبید الله برهانی او د سیاسي چارو شننکي اسحاق قطمردي. تاسو دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلي. که چیرته ملمانه را سره وي فکر کوم چې دواړه ملمانه شته. برهانی صاحب که تاسو را سره یاستې په پایل کې دغه ډلې پاړه کراته وایست، موږ وایو چې په سوریه کې وسلواله د هیئت تحریر شام ډله وخت ورسیده. لدی وړاندې دغه ډله ویل کېږي چې له القاعده سره اړیکې درلودې. د دې ډلې پاړه کراته وایي او د دې ډلې د مشر پاړه باندې محمد جولانی چې دوی څوک دي لکم ځای راپورته شولې په دومره کم وخت کې وتوانېد چې په سوریه کې دغه ولس کلنه کورنۍ جګړه پای ته ورسی او د مشق ونیسي.
سلامونه احترامات تاسو او تاسو درون ملنه او تاسو ته او تاسو لیدونکو کتونکو ټولو ته. محمد الجیلانی د سوری اوسیدونکو یا دغه د اطباو څخه دی او ویل کیږي چې په سعودي کې پیدا شوی، کله ویل کیږي چې نه د خپل په همدې سوری کې پیدا شوی دی. دی په غوایلو کې د القاعده سره ملګری شو، بیا د هغې نه راجدا شو، د بغدادي څخه جدا شو او د هغې نه وروسته بیا د داعش په سلیکو کې یو ځای شو، د هغو نه هم راجدا شو. بیا په دې د ده په سر باندې تقریبا $10 میلیونه هم دغه جایزه وه چې د لکه داسې نور هم په دنیا کې نور هم دی او دی په هغه تور لیست د امریکا متحده ایالاتو کې و. لیکن په دې وروستیو کې دی تقریبا تر ډیره حده پورې په فکری لحاظ باندې او هغه لار چې ده غوره کړې ده ځان جدا بولي او هغه جدا کېدم په همدې خاطر باندې چې دی په فکری لحاظ باندې او په سیاسي لحاظ باندې د هغه پخوانۍ سخت دریځې نه تیر شوی. دا چې څومره دی یا نه دی هغه به بل سوال دی، لیکن روستی کړنې او د هغه خبرې او حتی هغه ویناګانې چې په دغه روستی وختو کې وکړې د دمشق د نیول وروسته، نو هغه د داخلي سوریایانو لپاره، د سوریې خلکو لپاره، د سیمې او د منطقې او د نړۍ لپاره تر ډیره حده پورې ډاډ وړ وي. او یو هغه سوچ یوازې د بیانې نه وي، بلکې په کړنو عملی لحاظ به ډګر کې هم داسې سو. هغه دا و چې د حمات یو ډیر لوی ولایت په سوریه کې پاره کې تقریبا یو هغه څوک چې مسلمان نه بلکې یو مسیحي د سوری اتباع هغه هلته والی ک د سینورم د شي کړنی لکه د اعتدال په شکل باندې یا هغه یا هغه اشتباهات چې دوی په خاپ نظامی ډګر کې کړیو په فکری ډګر کې او په سیاسي لحاظ باندې دا غ ټول اشتباهات نه تیر شو او بلکې کسړې د سی وی چې هغه اشتباهات چې په افغانستان کې روان دي یا شوې دي یا کیدون کې دي دا ورتور نه یو براته با درس واخیستو په نوی بڼه باندې راوړاندې شو لکه د کزینو د حقوق په مورد باندې هغه څو ویل چې رښتیا هم ډیر د ډاډ وردی دا هغه فردي او شخصي مسائل دي چې دولت به دي کیږي.
برهاني صاحب وړاندې به د خزو د حقونو په اړه باندې بیا خبرې اترې ولرو، خو زما په یاد دي کله چې په 2020 کال کې د کابل وړاندې ولایتونو پر لپسې سقوط کولو د طالب چارواکو ځینې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه پر ټویټر خپرېدلې او طالب چارواکو په کې خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ځانګړې توګه خزو ته چې تاسو تشویش مکوئ، هر څه سم دي، تاسو به خپلو دندو ته ستنېږئ، کار به وي، تاسو د اسلام په چوکاټ کې حقوق درکول کېږي، هیڅ ډول بندیز به په تاسو نه وي چې شریعت درکړي هغه به ټول درکړل شي. اوس دغه څرګندونه چې دا جولانی کې فکر کوي دوی بیا ور باندې ودرېږي کاغه د حکومتدارۍ په برخه کې دي یا هغه خلکو ته د حقوق ورکولو په برخه کې دي؟
دا سیناریو لږ فرق هم کوي، ولو کې په ځینې مسایلو کې به ورتواله ولري لکه چې جمهور رئیس التم لاړ او دلتم تللی دی او په عین وخت کې، مګر فرق دلته کې چې دوی ډیر په مسؤلانه شکل سره او د منطقي سیمې او حتی کېدای شي د نړۍ سره په غیر مستقیم شکل سره دغه ټول واک لیگ د هر څه تقریبا په یو مسؤلانه شکل سره تقریبا تر سره کړ. او اړې وخت کې کسړې ورته ګوري د تحریر شام ډله خو مخکخه ډله ده په دې ټول صفه د پاتسون کې، اما دلته تقریبا څه د پاسه 50 نورې ډلې ټاپلې هم سره شته. یو شی بل هم دلته شته چې سړی باید ووایي چې هغه جریانات چې سیاسي یا کیانات سیاسي په دغه په سوریه کې دي، دا تفاهمات د هغوی سره نه و شوي. دا تفاهمات یوازې د هغو ډلو ټاپلو سره شوی دی چې هغه نظامي دغه ډلې ټاپلې وي. په دې نظامي ډلو ټاپلو کې دا مخکخه ډله ده، یعنی دا په دې معنی باندې دی چې صحیح ده چې دا ډېر رول لري قوي، اما د دې د رول سره سره نورې ډلې ټاپلې هم وسره شته دي او د سیمه ییزو پوره نفوذ لاندې او د تفاهم سره او د نورو پخوانیو ټولو هغه اشتباهاتو چې دوی کړي یا د نورو نه زده کړي، نو دا به فرق کوي تر ډېر د حده پورې. د دوی مسائل ډاډمن دي نسبتا د طالبانو د هغه وخت نه چې کړي، او کېدای شي سړی داسې ووایي چې د طالبانو مسله د تفاهم په دغه کې چې وه که سړی پرته لکه په دوحه کې هغوی د سیاسي ډلو ټاپلو سره دا تفاهمات شوي وو، او یا هغه ډله ټاپله یا هغه سیری وي چې هغه سیاسي وي، هغوی لا تر اوسه پورې په هماغه خپلو خبرو تر برسه ولاړ دي که د ښځو حقوق دي او نور مسایل دي. اما اوس په افغانستان کې حاکمه یا متحاکمه ډله یو خاصه مشخصه ډله هغه سخت دریزه ده چې هغه اکثره وخت کې د نظامی قدرت نه د سیاسي مخ نه زیات نظامی دغه لري مخ لري.
مننه کور ودان برهانی سپ تاسو بیرته راغرزم. اتمر سپ کته سره ته وایست لکه لنه چې کورنی جګړه په سوریه کې پیل شوې ده تقریبا یو لس دولس کال وشول، او دغه د دل چې اوس وخت ورسیده د تحریر شام د دې دا را پاسېدل او په سوریه کې دغه روستي ګډوډیان یو څه ناڅاپي وي نږدې دوه اونۍ کې دیو توانېدل چې دمشق ته راورسیږي. ساسي په ان باندې دلته دا ورتوالی څومره ده چې لکه جمهوریت کې ممداسي و طالبانو کلونه جګړه وکړله خو یو ځلې دا پرمختګ تیز شو او هیڅ تصور نه کوي چې کابل به سقوط کړي. ممداسي په دمشق کې هم ورته موضوع پیښ شو. ساسي په ان باندې دغه ډلې کلونه جنگ کې یو ځلې پرمختګ کوي، تر شای له تونه څه ګوري؟
مننه تاسو ته، ستاسو درون میلمه ته، لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی ده. په یو برخه کې چې تاسو هغه ته اشاره وکړه شباتونه تر یو اندازې پورې نږدې دي، لیکن په مجموع کې که موږ وګورو سوریه کې یو خو داخلي لاملونه بل بهرني. داخلي لامل دا و چې په سوریه کې 450 کاله یوازې حافظ الاسد او بشار الاسد حکومت وکړو، او د دوی دواړو د پلار او د زوی حکومتونه په سوریه کې د دوی د فکري یا د حزب بس د حاکمیت یو حکومت و چې هغه ډېر خلک په هغه کې وکړېدل، ډېر شکنجه شول، ډېر د سوري خلک دوی زندانونو ته لاړل، او په حقیقت کې په دې 450 کلونو کې یو د فشار حکومت و په خلکو باندې. بهرني لاملونه دا دي چې نړۍ کې اوس خو تاسو پوهیږئ چې جګړه روانه ده، رقابتونه هم ډېر زیات دي، مخصوصا په دې وروستیو میاشتو کلونو کې په منځني ختیځ کې دغه رقابتونه مستقیما یو بل په مقابل کې جګړه ایز اصطلاح جګړې کې دي، او دغه ګروپونه یا دغه هیوادونه زبر ځواکونه دوی په دغه سیمه کې په یو تقابل کې دي. د اوکراین جګړه او د ایران او د اسرائیلو ترمنځ لانجه، او د لبنان د حزب الله او د اسرائیلو همدغسې بیا په نورو عربي هیوادونو کې یو سلسله جبهات او تقریبا پلویتوب و مخالفتونه رامنځته کړي دي. معمولا د دغه بهرني اړخ نتیجه دا و چې ترکانو او دې سره د دوی متحدین امریکا، یا مثلا ویل کېږي چې خپله اسرائیل هم په دې برخه کې ډېر رول درلوده، ځکه چې کله چې حزب الله محدود شو، کله چې حزب الله هغه نظامي توانمندي د لاسه ورکړه، نو دلته و چې د سوري حکومت ضعیف شو. یعنی حزب الله ونشو کولی چې بشار الاسد ته مرستې ورسوي، که څه هم په 2011 کال کې کله چې بشار الاسد په وړاندې دا د عرب سپرلی جنبش راپورته شو، لیکن بشار الاسد وشو کولی هم د حزب الله په مرسته، هم د ایران د هغو نیابتي ډلو په مرسته خپل رژیم د سقوط نه وژغوري. لیکن د هغه نه وروسته اوس وخت کې چې موږ ګورو ایران هم تضعیف دی، هغه ستراتیژیک قوت یا هغه سیاسي قوت ایران سره نشته، حزب الله هم تقریبا دومره محدود دی چې د هغې نظامي توانمندي له منځه تللی، او حزب الله نشي کولی چې یا ونشي کولی چې بشار الاسد ته مرسته ورسوي. د بلې خوا نه نورې ډلې چې هغوی مثلا ترهګرې ډلې دي، او دغه ډلې په تورستي ډلو کې شامل دي، لکه ایغور، لکه انصار الله، دغه نورې ډلې دوی د تحریر شام سره ملاتړي شول. یعنی دغه نورې ډلې چې تحریر شام سره تقریبا 56 ډلې وې، چې هیئت تحریر شام و، جبهه فتح شام و، جبهه انصار الدین و لوای حق و او جنبش
اتمر صاحب بخنی سره دغه خبره برهانی صاحب هم یاده کړه، دغه ډلې څنګه وتوانې دي په یو دریز په یوې خبره سره ودرېږي او وکولای شي د بشار الاسد رژیم ته ماتې ورکړي؟ د دوی ترمنځ داسې مشترکات ډېر دي چې دوی سره په یو خبره توافق کړي، که څه هم که چېرته بیرته په افغانستان کې د طالبان حکومت وګورو دوی په خپل منځ کې اختلافات ردی، خو بیا هم ښکاري چې په یو ډول نه یو ډول دغه اختلافونه رابرسېره کېږي. دغه ډلې څنګه وتوانې دي چې دومره منسجمې شي چې یو رژیم وپرځي؟
ګوره، یو خو دلته د دوی مشترکات دا دي چې بشار الاسد حکومت ضعیف شوی او د دوی اردو جنگ نه کتاسی ولیدل لکه په افغانستان کې د افغانستان او د سوریې فرق دا چې په افغانستان کې اردو په دې باندې پوهېده چې امریکا طالبانو سره توافق ته رسېدلی او هغه فشار د امریکا د خوانه موجود و او په افغانستان کې امریکایي عسکر هم موجود و لیکن په سوریه کې خو داسې نه و په سوریه کې دغه جګړه د یوې ډلې د خوانه د بشار الاسد پر ضد شروع شو او د هغه تر شا تاسو پوهېږئ چې یوازې ترکیې سر اصطلاح دغه الجاري تر یو سل زره پورې دغه تحریر شام سره دوی ملګریتوب وکړ. د بل خوا نه هغه امکانات تسلیحات پیسې دغه هیوادونه دوی ته برابرې کړلې او بشار الاسد هم خپله په هغه سې سیاسي لوبه کې راګیر شو کوم چې د روسیې مصرفېدل په جګړه کې د اوکراین سره روسیا دغه قوت د لاسه ورکړه چې بشار الاسد سره کومک کړي سره د دې نه چې یو دوه ورځې بمباریګانې وکړي لیکن هغه هومره چې بشار الاسد د دې نه توقع درلود روسو نشو کولی چې بشار الاسد وژغوري همدغسې د ایران رژیم هغه ډلې هم چې په لبنان کې دي دوی هم ونشو کولی هغه نیابتي ډلې هم چې لکه لشکر فاتحی وینو هشت شعبی و څوک څوک دوی هم ونشو کولی چې بشار الاسد وژغوري. د بلې خوانه دغه مخالفه جبهه چې تحریر شام دی دوی په یو تفاهم سره د یو مقطعي وخت دپاره دوی وشو کولی چې په خپل جنګي عملیاتو کې سره د دې نه چې اردو د دوی په مقابل کې څونه درېدل خلک هم دوی ته هرکلی ویلې خلک هم د بشار الاسد د څلور پنځوس کلن دیکتاتوري نه په تنګ راغلي وو نو په نت کې هغوی بریالي شو چې بشار الاسد وټوه کړي.
مدنه کور ودان اتمر سی تاسو بیرته راوګرځم. برهانی صاحب همدغه روستۍ ټکی چې اتمر صاحب ورته اشاره وکړه چې د سوری خلکو دغه ډله ته خراغ لاس ویلي ستاسې په باور باندې په افغانستان کې چې طالبان وخت ورسېدل په کابل هوایي ډګر باندې او سره په نور هوایي ډګرونو کې بیروبار ډېر زیات شو ځکه چې د تخلي موضوع راپورته شوه شل ورځې تخلیه وه او ډېر افغانان له افغانستان ووتل. خو بیا که سوریې ته وګورو کله چې د اسد رژیم وپرځېده په همغه ورځ باندې د ترکیې نه کډوال را روانو او خوشحالیانې وې هغوی په سرحد کې په تمه وو. هغه راپورونه چې کوم عربي رسنیو خپاره کړي دي په دې کې کتل کېده چې په سرحدونو کې خلک په تمه دي تر څو د اسد رژیم سقوط وکړي او دوی ته خبر ورسیږي چې دوی کولای شي د سوریې ته راننوځي. اردن همداسې په نورو سیمو کې حتی په جرمني او اروپایي هیوادونو کې چې د دوی کوم سوریایي کډوال دي دوی جشنونه نیولي وو ډېر ورته خوشحاله وو. ایلت ستا دا دی خوشحالی چی خلک دیوی وسلوالی دلی را تک دا پا سوریه که خوشحالی دی خوبر اکس پا افغانستان که حدس کولا چل حواد ووز
دا یو لوی پا طول منطقه که یو فاشست نظام و دا پلار و دا زوی تقریبا سالور پا زوسکال واقع تاسم دا طول ویدیوگان گوری چی سمر دا زندانون که خلک پراتی دی حتی خلق و صدام خود و دا صدام ندا زیاد فاشست نظام و او دا چی دا منطقه که ظروف و شرایط ته څنګه چې اتمر صاحب ته اشاره کړه هغې نه د دوی په ګټه باندې اخیستلو باندې چې روسیه هم په خپل جنګ کې ککړه وه دغه نښتې وه دلته د حزب الله یا د ایران د ملیشو په منطقه کې یو تصمیم داسې نیول شوی لا تر اوسه پورې روان دی چې باید د دوی دا ټاغر ټول کړی شي. د حزب الله نه نیولې د لبنان کې بیا حتی دا امکان لري چې په دې منطقه کې نورې د ملیشو دغه هم ټولې شي حتی نن حوثیان هم ویشتل کېږي. دا پرتله کېدل د دې به صحیح نه وي خو دواړو کې یو شی و چې په افغانستان کې یو بهرنی هیواد ښکېلاک و چې خپله د امریکا متحده ایالات نظامي و د ملکی کسان وی چې هلته موږ ښکېلاک لرو دا چې زموږ د بعضې د پخواني جمهوریتان یا د پخواني ادارې کسان دا خبره درسته نه بولي لیکن دا چې خپل امریکایی وی نو دا معنی نه ورکوي. دوی دویمه دا ده چې هلته تاسو ووی چې خلک ووتل، خلک نه دی، خلک وتل نه، خلک وویستل. دا پروګرام داسې و چې باید دا خلک وویستلی شي او تخلیه کړی شي، او د تخلیه موضوع اوسه پورې روانه ده. داسې نه دی چې څوک په خپله خوښه تلل، یا په خپل خواخه چې څوک تلل، خو هغه د جمهوریت په وختونو کې ولاسه کوي چې د جمهوریت نه مخکې د افغانستان کې نور عوامل داسې وو چې یوازې په افغانستان کې نه، که چیرته رښتیا زمونږ په ګاونډۍ هیوادو کې داسې د تخلیه موضوع مطرح شي، کېدای شي چې خلک به په دغو باندې ودرېږي، په دې صفونو کې ولاړي. اما دا د تخلیه موضوع خو یو برنامه ریزی شوی موضوع و چې باید دا وویستل شي او اوسه پورې شي. دا د هغې سره پرتله کول به ډېر صحیح نه اوسیږي. درېیمه دا موضوع دا ده چې د مهاجرینو موضوع په د سوریې چې کوم 8 میلیونه کسان په داخل او په خارج کې دغه شوي دي، بې ځایه شوي دي، یا څوک مهاجر دي، د هغوی حالات که په ترکیه کې او که په نورو هیوادو کې ډیر بد حاله سره مخامخ، هغه د تخلیه په صورت کې نه دی وستل شوی، یا په یو برنامه کې نه وستل، خو هغه د خپلو مجبوریتونو نه وستل شوی. تاسو ولیدل یا تاسو به ټولو اوریدلی چې په د دوی حالات په ترکیه کې ډیر بد حالات و. دغه عربي هیوادونه چې نن ټول ډولونه ورته وایي، دغه ټولو عربي شتمنو هیوادونو سوریانو ته لاس نه دی ورکړی. حتی هغه کمپونه او یا هغه څه چې ترکانو ته په یوازې هر څه پاتې یوازې ترکانو ته، دغه ټوله دغه تقریبا د بوج په اوږا اخیستی و. نو دا پرتله کېدل به فکر کوم صحیح نه وي. یو شی دا و چې د سوریې د نظام دغه د نظام خو به سړی ووایي د دوی د کورني نظام دغه اردو چې و دومره زر د منځه لاړه چې د افغانستان نه مخکې جاته لاړه، ځکه دلته یو پرتلهوالی دواړو دا و چې دغه دواړه نظامونه په بلو نورو خلکو باندې یا په بهرنیو باندې اتکا لرو. دغه هغه د شباهت تکی دی، کله چې بهرنی عامل د ملاتړ د منځه ځي، د ملیشي بولي یا نامن نظام اردوی بولی، دا د منځه ډیر په چټکتیا سره ځي، ځکه د دوی سره د ملی یا په عقیدوي لحاظ باندې کوم دغه نشته، د انګیزه نه وه چې دوی جنګ وکړي. خو د بشار الاسد هم داسې و چې د عربي سپرینګ په یا د عربي سپرلی په دا کې یوازې هم دغه روسانو او ایرانیانو چې د دوی ملای وتړله، او د تقریبا نیم ملت مهاجر که او د پلاکهاوی د زندانونو کړه او لکهاوی وژلی دي، او لا تر اوسه پورې هم دا جریان لري چې تر چې دا
یعنی برهانی صاحب په بخنی سره ساسو د خبرې هدف دا ده، لکه څنګه چې په افغانستان کې طالبان دی وی ایدیالوژي پر بنسټ باندې وخت ورسیدل او ډیر سختریز اسلام پال دي، دغه ډله چې اوس په سوریه کې وخت رسیدلې په دغه ایدیالوژي نه رسیدلې، بلکې هغه ظلمونه چې د اسد رژیم له خوا ورباندې کېدل دوی تنگ شوی و.
مختلف عوامل دی، یو دا دی چې خپل دغه عامل چې ما ورته اشاره کوله، بل عامل دا دی چې دوی دغه ټولې ډلې ټپلې په یو واحد صف کې سره راټولې شوې، او د ډیرو سیمایزو او د نړیوالو د تفاهماتو په اساس باندې، او د هغه څه چې په شباهت لري، هغه دلته دا نقطه زه غواړم چې ووایم، هغه دا و چې اسد رژیم او خپل اسد د سیمې او د نړۍ د ډیرو پرپوزلو طرحو سره سرتنبګي کول، او هغه داسې فکر کاوه چې بس نو زما ملاتړ د روسیې او د ایران له خوا نه وشو، زه اوس په خپله پښو باندې ولاړ یم او نظام ولاړ دی، او بالکل ما څوک وژلي دي او څوک تښتېدلي دي او څوک بې ځایه شوي دي، او بلکې د سولې یو دغه ته هم غواړه نه کېښودله. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې مونږ د افغانستان د رژیم پرلپسی په دې څو لسیزو کې پرلپسی په سوله باندې سیاسي دوکانداري او تجارت کوي، چا یعنی دا امکان لري چې ته د یو جګړې سړی راواخلې هغه د سولې لپاره وټاکې چې دا د سولې رئیس دی. دا امکان لري. بیا چې کله ډاکټر صاحب اشرف غنی واکو، هغه هم د سولې سره د سولې لوبه کوله، یعنی په دې معنی باندې چې دوی هم په هغه څه کوي سوله د سولې شعار کې د ارګ نه دا پورته کېدله چې مونږ با عزت سوله غواړو، یعنی کومه با عزت چې د ارګ واکمنان باید پاغه کې حاضر وسی دوی سره دا مسله د ملی مصلحت او منافع په درشل کې نه تسرخیده د سوریه ته طرفونه کاغه د جولانی طرف دی او کنوري د ټول اشتباهاتو نتیر شو او د یو صف کې واحد صف کې راټول شو او د منطقي د غروستي متغیرات چې جیو پولیټیک دي او که په مذهبي لحاظ او یا هغه اشتباهات چې دی کړ د ټول نه په استفاده سره وکول شو چې د اسد رژیم چپا کیو دي کې شک نشته چې دلته بزن شبهاتونه وي خو ځنه کې بیا شبهاتونه نشته اما لوی شبهات ده چې دوی د اسد د سرتنبګینه په پوره استفاده سره کار واخست.
مننه کورودان تاسو به تر وګرځم اتمر صاحب که تاسو راته وایست په افغانستان کې د دغه ډلې وخت لرسیدونه ډیر زیات هرکلی وشو. طالبانو اعلامیه مور کړې و او په کابل کې په نور ولایتونو کې طالب چارواکو په ګډون د دوی پلویان ډیر خوشاله و دغه بریا یې لمانځلې ده. د دې سره لکه تاسو مخکې د موضوع ته اشاره وکړه چې القاعده سره د اړیکې درلودلې تحریر شام له طالبانو سره اړیکې څه وی یا د القاعده لارې طالبانو تحریر شام دوی سره یو دی فقط نمونه بیل دی.
زه داسې فکر کوم چې تحریر شام سره ترکانو ډیر مرسته وکړه او ترکان کوشش دا و چې په سوریا کې د شیعه حاکمیت د شیعو د سینی خبره کوکو د شیعه حاکمیت چې بشار الاسد خپله شیعه علوی و د دې حاکمیت ختم کی خپل اردوغان یو مذهبي سړی دی او هغه په دغه برخه کې متاثر دی نو ډیر کومک دی هغوی د خوانه دغه تحریر شام سره وشو. د بله خوانه طالبان هم چې دی دوی سنی مذهب دی دوی عقاید سنی دی نو دوی هم د دې وجه نه هغوی سره تقریبا خوشبینی ښکاره کړ او ځینې نمانځنې وکړلې در حال چې دلته دننه په افغانستان کې د خپله طالبانو د سلفیانو ترمنځ مشکلات موجود دي لیکن دغه آیت تحریر شام سلفی ډله دی شافی مذهب دي دوی لیکن په دغه برخه کې دوی چون په مجموع کې د شیعو سنی خبره وه په دغه برخه کې دغه ډله حاکمیت د سنیانو په لاس کې دی نو د دې وجه نه طالبانو خوښي ښکاره کړه او هغوی ته تبریکي وده خبره ده.
او په دې اړه باندې دا چې پرله پسې افغانستان بیا سوریه او د دې ترڅنګ په بنگلاديش کې اسلام پالی په یو ډول نه یو ډول د بنگلاديش په خانه یو صدر اعظم د تار کړه چې له هواد ووزی یا هواد پرې خو د یو تختید د دې ډلو وخت رسیدل ولی د سي پرله پسې کې په څو هوادونو کې
کوری دغه هر هواد کې خپل شرایط دی خپل د خلکو وزه دی د خلکو تصمیم دی. په بنګلادیش کې زه داسې فکر کوم موضوع کاملا جدا دی بیل دی. بنګلادیش کې دغه ډاکټر یونس داسې یو ملي سړی دی چې په ټول بنګلادیش کې د دې د خدمتونو او د دې د کارونو خلک قدر او عزت کوي. دا په حقیقت کې د بنګلادیش د اقتصادي سیستم یو مبتکر دی. د خپله د رامین بانک رئیس او دکتورا لري په دغه برخه کې د مایکرو فایننس په برخه کې او بنګلادیش ته ډیر کار دی وکړ. د بل خوانه که مونږ داسې وګورو د شیخ حسینا حکومت چې هغوی یو فکر درلود هغه فکر ډیر د دې د پلار فکر و د شیخ مجیب الرحمن فکر و په هغه وخت کې شیخ مجیب الرحمن د بنګلادیش د استقلال د حاصلولو یو قهرمان و او د بنګلاديش خلکو هغه ته ډېر عقیده او احترام درلود. لیکن شرایط بدلیږي، یعنی داسې نه دی چې که پلار خو حتمي دی چې زوی به مخي. نو په حقیقت کې افغانستان کې بنگله دېش کې یو خبره چې زه غواړم کوم چې هغه اسلام پاله ډله نه ده، او بنگله دېش کې کوم چې اوس دوی حکومت دوی سره ده، دوی کوم تنلاري اسلام پالي نه دي. بنگله دېش خپله یو اسلامي هېواد دی، لیکن هغه تنلاري ډلې په دغه برخه کې دوی سره همکاري نه لري. او خپله دغه ډاکتر یونس په دغه خبرو باندې ښه وارد دی چې دغه اختلافات یا دغه قومي مسایل یا فکري مسایل څنګه حل کړي په بنګله دېش کې. سوریه کې موس په دې څو ورځو کې دغه تحریر شام هیات رئیس یا مشر دی، خو حتی د حجاب په باره کې دې خبره وکړه چې حجاب د خپله د خلکو شخصي کار دی، هیڅ نه به زور په دغه برخه کې باید تنفیذ نه شي، او ټول د سوریې خلک حکومت کې حق لري چې دوی د لیاقت او په اصطلاح د کار پر بنسټ باندې دوی ته به برخه ورکول کېږي. لیکن دا اوس ډیر وختي دی چې موږ دا خبره وکړو چې واقعا دغه کار کېږي په سوریه کې که نه کېږي. لیکن افغانستان کې خو ګوري چې برعکس دی یا بل رقم دی، دغه یو ډله ده دوی تصمیم نیسي خلکو ته تر اوسه واک یا د خلکو نظریات د طالبان حکومت نه اورېدلی او نه اوري.
یعنی اتمر صاحب ستاسې په باور باندې دغه غوښتنه چې اوس د سوریې خلک له دغه موقت حکومت نه کوي چې انتخابات پر روان فبروري میاشت کې ترسره شي، دا 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 به یو څه واقعیت شي دوی به انتخاباتو کې؟
اوس خو همدی خپله دا خبره کوي، مثلا البشیر د دې صدراعظم موقتي صدراعظم دی، دی تر مارچ پورې د صدارت چوکۍ اخلي. هغه نه وروسته اوس یعنی انتقالي حکومت ده، د هغه نه وروسته به یو انتخابي حکومت دوی واک سپاري. دا د دوی وعده دی خلکو سره، او خپله ابو جولاني هم دا خبر ابو محمد جولاني هم دا خبره کړې چې دلته هیڅوک هیچا باندې به تبعیض نه وي، هر څوک حق لري، دوی د خپل د ازادي حقدار دي. مثلا
اتمر صاحب زه دا پوښتنه ځکه تکرار کوم چې هر حکومت یا په ټوله کې د طالبانو واکمنۍ ته کتم شو، د دوی لراتګ نه وروسته په دوحه کې چې کومې څرګندونې وي، طالب چارواکو به تل دا خبره کوله چې ښځو ته به د بشریت چوکاټ کې د دوی حقوق ورکول کیږي، د ټولو افغانانو حقوق به تامین وي، حکومت به ټول شمول وي. دا اوس هغه خبرې دي چې نړیواله ټولنې له طالبانو غواړي، خو دغه شرطونه طالبان که څه هم ژمنې کړې وي چې دوی به وکړي خو یې هم نه دي پلي کړي. یعنی دغه شایب به په سوریه کې بیا له واقعیت خو ډېر لري نه دی، لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې له واقعیت لري دی.
ګوره د سوریې خلک افغانان سره فرق لري. د سوریې د اوسني مشرانو زمونږ د طالبانو د مشرانو نه فرق لري. دوی په دې خبره باندې اوس باورمندي وکیده لري. د بلې خوانه نړیواله ټولنه امریکا او د امریکا پلوي هیوادونه دوی منتظر دي. دوی وایي چې موږ عمل ته ګورو نه خبره ته، لکه چې طالبانو ته وایي دا خبره. نو وبلدل شي مخکې د دینه موږ هم ضرور نه دی چې لابیګري وکړو او ورته رښتیا او دروغ وایي. خبره دا ده چې موږ به منتظر پات شو، به ګورو چې واقعا د انتقالي دورې د ختمېدو سره به دوی انتخابات کوي، حکومت کې به ټول د سوریې مختلف قومونه د هغوی د لیاقت پر اساس شامل وي که نه وي، د نجونو باندې د ښځو باندې به تعذیرات نه وي. هغه ځینې خبرې چې د بشار الاسد په وخت کې بندې وي، لکه د مطبوعاتو او رسنیو ازادي، او دوی چې اوس وایي موږ دغه ازادي تضمین کړی، دا خبرې به دوی کوم چې دوی وعده کړی خلکو سره، آیا دوی به هغه وعدې سره وفا کوي که نه کوي؟ بیا نو په هغه وخت کې به موږ او تاسو قضاوت وکړو چې دوی هم یو دروغ ویله خلکو سره، دوی هم په خپلو ژمنو پاتې نشو.
مننه کور ودان اتمر سپ تاسو بیرته راو ګرځم. برهاني سپ ک تاسو راته وایست د امنیت د ټینګښت په برخه کې لکه نشه دا ډله وخت رسیدلې ده. سوریایان وایي چې دوی کولای شي مخکې اتمر سپ یادونه وکړه چې په ځادانه توګه خپل نظر څرګند کړي. لدې مخکې د خلکو چې اوس رسنیو سره خبرې کوي ویل چې دوی به هتا کې د اسد رژیم پسې یو خبره وکړه دوی بنول کېدل. پر رسنیو کې ځینې داسې تصویرونه خپاره شوې دي چې نوی تنکی ځوانان په غزندانونو کې چې تصویرونه ویډیوګانې خپرې شوې دي دوی خبرې کوي مرکې کوي وایي چې از ما مور سره خوشونت شو ما پولیس په سپیډ وهلو زه دلته 15 کاله زندان تیر کړو. د سیورته کې سیخ پرې شوې دي په ځنګړې توګه په عربي رسنیو کې دی وضعیت په کتو باندې چې بیرته افغانستان ته راشو کله چې طالبان واک ته ورسېدل وضعیت را عام خلک په ځنګړې توګه ازادي راډیو ته یو څو ورېدونکو زنګ وهي دوی موافق دي چې اوس په افغانستان کې امنیت راغلی. خو پرونی پیښې د په کتو باندې څومره فکر کوي دغه خلک چې کړیدلې دي زوریدلې دي دوی کوم امنیت چې له طالبانو په افغانستان کې غوښته او کوم امنیت چې سوریایانی وصله دغه ډلې واکمنې ډلې غواړي دوی به ورته ورسیږي او په افغانستان کې دغه امنیت څومره افغانانو ترلاسه کړي؟
دا خو د وخت نه لږ ډیره مخکې ده چې سوری حالات هوس دي اما په افغانستان کې خو نسبی امنیت بالکل برقرار دی کې هیڅ شک نشته. په امنیت وسیله د هدف نه دی یعنی او وسیله په دې معنا باندې دی چې باید هر هغه سره منته شي چې خلکو د پاره د کار او د نورو حقوق راوړي. دا یوازې امنیت خو کسړی ووي په زندانونو کې امنیت خلک هیڅ بد کارونه نه کوي چرس نس کې به جنگ نه کوي دا نه کوي یعنی داسې امنیت چې پاره کې اقتصاد ودونه کې د امنیت شي فرزن د خلکو لپاره د کار په زمینی مساعد نشي د امنیت شي خلک د مملکت د هیواد د لار نشي د امنیت شي فرزن تر درې کلو پورې تر اوسه پورې په یو اسلامي او یا ملي ارزښت باندې ونسخه د خزینه او د حقوقو لپاره نه تثبیت شي نو د امنیت یوازې خو ډوړې تا نه درکې. د سوری حالات بزې بل اړه ته وګورم چې وایم درته چې د سوری نسخه نه ده د کی شک نشته چې د تحریر شام مخکخه خړلې په دې ټولو ډلو کې به سلفي په خانه دغه وو اما هغه ډیر نوې نسخه ته بدله شوې ده او حتی د په خطاباتو ویناو بیانو کې حتی د سعودي سره هم تر ډیره حد پورې په مذهبی لحاظ باندې یا د دوی هغه د سلفیزم ریشی فکری لحاظ باندې په ډیرو خبرو کې ډیر مخالفت خوده. دا مخالفت فکری دی سیاسی دی او حتی مذهبی هم کېدلی شي. دریمه نقصان مسله دا دویمه عامل دا دی چې په نړۍ کې ولیدل شو چې اسلام پالی ډلې ټپلې د نظامونو په چپکولو کې ډیر پراخه رغند رول لرلو اما د نظامونو د چپکادلو نروسته دوی دغه اهلیت یا توانمندی نه لرده چې یو صحیح سالمه اداره رامنځته کړي. او نن د شامپ یا د دمشق چې کومه اداره رامنځته شوې ده په سیمه ایز او داخلي لحاظ باندې تر ډیره حد پورې مطمئنه ده او د دې عوامل دا نه دي چې یوازې د دوی فهم او درک او دغه دی بلکې هغه وسنۍ کومه کابینه هم چې دوی رامنځته کړي دا یو مسلک شموله کابینه ده. چار څنګه ورته ګوري اکثره کسان د هغه کسان دي چې هغه پکې د مسلکي لحاظ باندې په هغه خپل وزارت کې غختلي دي. دویمه نقطه دا ده چې ترکیه چې د پراخه نفوذ خاوند ده په دې ټول متغیراتو کې هغه نه غواړي چې دغه سی یو سخدریزه نسخه رامنځته شي چې هغه د ناکامۍ سره مخامخ شي. د سی یو نسخه چې هغه ډیره ماډرن وسیږي یا د ترکیه یو نوی کاپی وسیږي په دې شکل باندې چې د ټولو حریتونو آزادیو نه برخمنه وسیږي او هغه څه چې په ترکیه کې د یو سیاسي چوکاټ کې انتخاباتي او که په مسلکي لحاظ باندې د ټولو مسایل مخ وړاندې کیږي دوی غواړي چې دغه یو سره منځ ته کې او دا یوازې د ترکیه دغه هم نه ده هیله غوښتنه هم نه ده. په دې کې د سیمې نور هیوادونه او نړیوال تفاهمات هم شته. متاسفانه چې په افغانستان کې کله چې د امریکا متحده ایالات د وطنو په درشل کې یو مسؤولانه وتل ونه شو او په داخلي لحاظ باندې هم هغه څه ونه شو چې رښتیا هم څه چې په دوحه کې ویل کېدل چې د افغانستان کې به د خلکو د ملت د ارادې سره سم پراج ټول شموله په نامه باندې خلک هدې ټول شموله په سیاسي ادبیاتو کې هم نشته او زموږ په ګاونډیو کې هم داسې څه لیدل کېږي. اما مسلک شموله خو باید رامنځته شوی وای او هغه څه دي چې د اصلاحاتو دغه چغه ته هغه ورځ نه نیولې تر نن تاریخه پورې افغانان هم کوي، بهرنیان هم کوي او د طالبانو په صف کې یو لوی دغه دی لوی صف هم دا کوي. اما تر اوسه پورې داسې څه ونه لیدل شو. یوه شباهت د طالبانو د پخواني رژیم منځ کې او د دویم انتقالي حکومت د هغه د ډاکټر صاحب اشرف غنی هم او دغه هم دغه او د سرپرست اداره او دویم سرپرست اداره ده هغه هم په کابل کې د وزیرانو سره کوم واک خو نه لرو. د وزیران حتی که به د ډیر وړې دغه چا ترقي مخسته باید انټرویو باید دغه خپل ډاکټر صاحب اشرف غنی کړی وای. یعنی د یو معلم مقرر کېدل د جمهوریت په وخت کې د یو وزیر صلاحیت نو، اما وزیر کولای شو چې د یو دینی مرستیال د لورز د موینات د منځ ویسي او هغه نه لور ده. په دې معنی چې دلته ځینې شباهتونه وو چې دغه هغه اشتباهات چې په خوانی هم کړی دي وسنۍ هم کړی دي. سوریه خلکو او د سوری بهرنۍ اړخ او سیمه ایز اړخ د دې ټولو نه په استفادې سره دغه سې نوې نسخه رامنځته کړه. اما متاسفانه په افغانستان کې یو صحیح سالمه نسخه چې د افغانستان د ارادي تمثیل پکې وي نه پخوا و او نه تر اوسه پورې تقریبا وجود لري.
یعنی برهانی صاحب په دو جملو کې کرا ته وایي د سوریایانو ستونزې نسبت افغانانو ته کمې دي.
د سوریایانو ستونزې د افغانانو سره فرق کوي. د سوریایان سوریه خلک په تعلیمي لحاظ باندې په د ګاونډیو شتمنو هیوادونو سره او دوی د پخوانه هم هلته تقریبا په دې عربي شتمنو هیوادونو کې میشتو او د زمونږ خو هم میشتي خو زمونږ په مزدوري لپاره تللي دي. هغوی ډاکټر دی، انجینر دی، مسلکي کسان دي. د عربي هیوادونو دغه ټول دغه چې دي د خلیجي هیوادونو د دوی معلم نه نیولي ډاکټر نه نیولي دغه ټول مسلکی دغه د سوری او د نور هیوادونو سره تقریبا وو او په دوی باندې چلی دی. یعنی ما ته چې یاد دی زه چې کله د سعودي کې ما درس ویل او په هغې کې تقریبا نیم استادان اکثره په دغه ټولو مؤسساتو کې خپل هم دا د سوری خلکو. سوریه خلک په تعلیمي لحاظ باندې ډیر په مخ په وړاندې دي او سوریه په منطقه کې ډیر قوي اثر لرو. د اوس هم د دوی په دې باندې اوسنۍ ډلې ټپلم چې حاکمان دي په دې پوهیږي چې سوریه د ډیرو مختلفو مذهبونو او د مختلفو سیمه ایزو فکری او سیاسي اړخونو سره درشه لري او دوی باید دا ټول په نظر کې وساتي. دا هغه څه دي چې د هغوی سیاسي درک او عقلاني لاره او د سیمه ایزو سره تفاهم دا هغه څه دي چې موږ په افغانستان کې متاسفانه نه لرو.
مننه کورودان تاسو بیرته راوګرځم اوریدون کې سره د دوی بره واخلو نو مراته واخلې. لکم زما اړیکې نه پرېږه.
سلامونه
ستړی مشه احمدی صاحب خیر اغلې پروگرام ته. احمدی صاحب نظر دی ورو کوڅه پختنه لري.
مننه خوش سلامونه ګورو شې محترمه.
مننه کورودان مهرباني
اورې کوم پرې دې فور نو استادانه مې احترام ته درغو نو موږ خو دغه په همدې نو خو بیا دمر ویلې سو شال کور چې نه دا سورې په غلو غره نو امریکا خو کوشش کوي دا شمه خلک چې دی نه دوی ته دا فاده نه دی نه په ټول کې شو غره نه چې نه پر دې ورسې دی نه تقریبا چې امریکا په خلاف دی نه ایران په پورې تړلې دي تر ملکونه نه دا مثلا عراق وګوره سوریا وګوره مثلا لیبیا وګوره هلته دا مشکلات را پیدا شول. په ټوله کې چې وګوره 2000 کالو کې څه وخت ونه تقریبا چې امریکا حمله ته وکړه بیا روسیه امانت کوي نه تقریبا نه غوښته چې بشار اسد حکومت چپه شي. په ټوله کې نه دي شیطان طرفدار وي نه ایران پورې نو اوس وګورئ چې دغه یو مجله رامنځته شوه، نو دا خو د سنیانو په ګټه ده. تقریبا دوی غواړي نړۍ کې ټول ملکونه وګوري، دا خلیجي ملکونه وګوره، سیال کور زیاتره وفادار دي امریکا ته، دغه سنی ملکونه چې دي، یعنی مسلمانان چې دي زیاتره دغه عربان، نو په ټولو کې دا شوګان خو دوی سره سمون نه خوري. نو په دغه سره باندې وګورئ چې یو مسلم لکه افغانستان کې چې مشکلات راغله، افغانستان کې هم د شوکارو چې سیال کور لږ ګرم نه وایي، یعنی تقریبا دلته سناسو ناروا کېدله زیاته، بمباری زیاتی و جنگ زیاتو. نو هغه ملکی که ورو خدا قدر یو تصمیم اونی او دو حکومت بشار اسد چپسو، نو که دیشی سنیان دیر قدرت ورسی گینا دیار نواری شی شایگان تا قدرت پلاس ورکی خوصا امریکا، نو داگه مکهیدی نمیشی دی لکس تاکی ادوار ترکیه و زیادتر ملکی نشی داگم دی امریکا طرف داد، یعنی پتوله که هم دی امریکا غفتنه دا پلکی داگه پاقی که دا سوریه که یعنی دا خو یو معمول اوگره شی لیران بیر ملکونه پازاب، یعنی تاکی پتوله که اوگره انو امریکا دیر سرخوده یو تجوکا امریکا تا دا ایران اسرائیل سره وګوره مختلف وګوره نور ملکو کې
په بخښنه سره ساسي پان باندې امریکا په سوریه کې د دغه ډلو په واک تر سوالو سره یو ډول ایرانو زپه.
بله بالکل، سل په سلو کې دا مانو خبره ده، په دې باندې دا سره په ګرو کې شرم ده خبر به سل په سلو کې کېده چې عراق هم دي، نه عراق خلک وګوره چې صدام حسین په شهادت ورسره خو دغه شهزار لري به ولې دا ظلم دي، دا ظلم کې خو ظلم نه کوي، خو مونږ د امریکا په غوښتنه دي نو په خاطر په عراق غوښتنه دا کار نه کوي چې صدام حسین په شهادت ورسره زیاتره ملکو کې دغه چې په ایران مداخله کوي دا خلک یې ویني، نو امریکا په زور باندې دا ملکونه په وران کړی دي.
علیکم زما دې کني ولی یو لاند مخبل نظر وای
د ټول قدر منار دن تعالی دې شب
مدنه کور ودانه تل سمیره باندې لاند نظر اور چ وخت کم ده
الله دې خوشاله ک خورجان دې سلام دې منو تمام نو واکن ته احمد دې چې سره او تر پر دې سال خو دې مزن دا په سوری کې چې کوم حکومت راغلی دې ار کله کې وو خدای پاک دې وکړي چې دا سوریای ورنه چې نور ملکوت مملکتو ته خورجان مهاجر سی دې خپل دغه مثال خبرې خپل من تراسي
کور ودان ژوندې اوسه تل صاحب چړی کې دی ولې وا اتمر صاحب کته سره ته وایست مخکې اوریدونکو یادونه وکړه چې د دې جګړې تر شا چې اوس حیات تحریر شام په سوریه باندې واکمن ده د امریکا لاس دی. دغه خبرې ته د ایران مذهبي مشر خامنهي مشاره کړې و ویلي و چې اسرائیل او امریکا په دې کې لاس لري، نو کله چې دا ډله واک ته ورسېده اسرائیل بیا په سوریه باندې نږدې 300 بریدونه کړې دي، او بیا ویلي چې په دې بریدونو کې هغه کیمیاوي وسلې په نښه کړې وي چې وخت کې د اسد رژیم پر خپل خلکو کارولې وي، او د دوی هدف دا و چې دغه وسلې هغه کسانو لاس ته ونه لویږي چې هغه په عام خلکو بیا وکاري، ورته داسې دلیلونه ویلي. خو په ټوله کې په دغه جګړه کې چې په سیمه کې روانه ده، که په غزه کې د اسرائیلو جګړه ده، که په لبنان کې و، اوس که په سوریه کې د دې ډلې واک ته رسېدل دي، په یو ډول د امریکا لاس یې تر شا دی. دا څه روښانه کوي په نړیوال سیاست کې چې امریکا بیا په سیمه کې برتري لري نسبت روسیې ته؟
اوس ګورئ، دا یو مثلث دی: اسرائیل، ترکیه، امریکا. اوس ول اسرائیل د دوی دغه تسلیحات یا هغه پرمختللي راکټونه یا سلاګانې دوی بمبارتي، ځکه چې دوی غواړي چې دغه سلاګانې د عربو سره نه یا سوریې سره نه، او همدا یې وخت دی چې دوی غواړي چې دغه سلاګانې بمبارد کړي او دغه تسلیحات ټول له منځه یوسي. د بل خوانه د روسیې د پاره روسیا سوریا کې پایګار درلوده، د ترتوس په نوم یو پایګار دی چې د هغه زینه د بهر سره نږدې یو پایګار دی. د دې زینه دوی اکمالات کول نایجیریا ته مالی ته او لیبیا ته ځکه چې د روسانو هغه هیوادونو سره د مرستې دپاره همدا یو چینل دغه قطه شو په روسیې باندې. یعنی دلته د ایران لاس هم قطه شو، د روسیې لاس هم قطه شو. ایران کوم هغه چې درلوده د فاتیمیون یا هشت شعبي و دغه نورو ډلو سره یا حزب الله سره هغه قطه شو. ایران اوس دغه توانمندي نه لري، یعنی هغه امکانات د لاسه ورکړو. روسیه هم خپل پایګاه د لاسه ورکړو. دا په حقیقت کې یو نوه د ایران او د روسیې ځپل. د بل خوانه چې ترکیه په سوریې باندې حملې کوي د دې نظامي توانمندي ختموي. په مجموع کې د امریکا او د دې د ملګرو چې اسرائیل دی د دې هدف دا دی چې دغه ټول ډلې دغه ټول قوتونه په سیمه کې دوی وځپي، چې دوی د هغه څه یو خطر جوړ نه شي چې هغه بیا تهدید د امریکا ګټو ته یا د اسرائیل ګټو ته یا د امریکا د متحدانو ګټو ته. همدا کله چې فرانسه په افریقا کې ماتې وخوړله دغه میدان روسانو ته پات شو. په دغه برخه کې اوس فرانسویان هم خوشحاله دي چې روسان ماتې وخوړل په دغه لوبه کې. نو یو ډېر پیچلی لوبه ده سیاست دی. په مجموع کې زه داسې فکر کوم چې امریکا، اسرائیل او ترکیه ځان د دې سیمې اوس تازه غواړي چې واکمن پات شي، او احتمال همدا دی چې امریکا سره یو ځای دوی همکاري وکړي او په سیمه کې ترکان خپل قوت ته اصطلاح وسعت ورکړي او دغه هیوادونه تر خپل سیاسي تاثیر لاندې راولي. ایران هم بل قدم پاتې دی. د ایران دپاره امریکا که ترامپ ولسمشري شروع سو نو بیا به حد اکثري فشار په ایران باندې نور هم واردوي. د ایران لاس د لبنان نه هم قطع شو، د ایران لاس د فلسطینیانو د حماس نه هم قطع شو، د ایران لاس د سوریې نه هم قطع شو. نو ایران کې به نور فشار هم دی، هم اقتصادي هم تاثیرات براولي. احتمال د دې هم شته چې ایران کې هم راتلونکي کې تغییرات رامنځته شي.
مننه کور ودان اتمر صاحب. بهرني خبر مخلصه ویزه به برهانی صاحب ته ورشم. مننه کور ودان. برهانی صاحب که تاسو رده دو ویس لکه څنګه چې اتمر صاحب ولی پیران له هر اړخ نه فشار دی په کوم جګړو کې چې دوی ډیر خکیل و هغه یو ډول اوس د دوی لاس ورنه پرې شوی دی. په دغې جګړو کې په ځانګړې توګه په سوریه کې چې دوی د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کاوه ډېر افغانان یې ګمارلي وو چې د جګړې ته ورشي او په ایران کې به بیا د دوی کورنیو ته پناه ورکوله یا به یې پیسې ورته ډېرې ورکولې او افغانان هم د مجبوریت نه چې په افغانستان کې کار نه و په دې جګړو کې ګډون کاوه. څومره به په ټوله کې په افغانانو باندې او په ایران کې میشت کوم افغانان چې دي په دې به څومره سهولت راشي د دغه جګړو په پای ته رسیدو سره یا د ایران د لاس په پرې کېدو سره یا لاسرسي کمېدو سره؟ فکر کوم چې برهاني صاحب رسر نشته ده. اتمر صاحب که تاسو هم دغه پوښتنه راته ځواب کړئ.
زه داسې فکر کوم چې ایران او د دې ملګري مثلا روس او ایران دوی دواړه په اوکراین کې جګړه کې تقریبا یو ځای سره کار کوو. د ایران تسلیحات مخصوصا د بی پیلوټ الوتکو روسیې ته لیږل او هغه په اوکراین کې کارول دا داسې ښوده چې ایران او روسیه په یو جبهه کې دي سره او دوی د اوکراین پر ضد جنګیږي. او امریکایان هم بالاخره د خپل سیمه ایز دوستانو سره یو ځای کار شروع کړ او هغه ترکیه سره کار او ترکیه غواړي چې اوس د دې نفوذ یا سیاسي نفوذ هم عربي ودونی کې هم په سیمه کې لکه افغانستان یا کېدی شي د افغانستان ګاونډي چې پاکستان دی. نو په دې ترتیب سره اوس وخت کې خو لوبه د دوی په ګټه روانه ده. نو معلوم شي چې وروسته به څه تغییرات په سیمه کې راشي. نو